د شپې 9 بجې شوه زموږ راغله ازادي رادیو او ریقدر منوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې یو ساته خبرونه تخ راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پاکستانی پولیسو د شنبه په شپه په کوټه او د بلوچستان ایالت په کچلاخ سیمه کې د افغان کډوالو پر کورونو چاپه وهلې او یو شمیر کډوالي نیولې او افغانستان ته ستنه کړې دي. د وزارت پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې د پاکستان دا کړنه غندلې او دای د اسلامي نړیوالو او ګاونډي توبل اصول سرغړونه بللې ده. د بیان لمخې په شړل شویو افغان کډوالو کې 15 شپې ته ماشومان او ډېر ښځې شامل دي چې د کندهار د سپین بولدک د بندر لاره افغانستان ته ستنه شوې دي. پاکستان د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. په دې ترڅ کې د رسمي شمیرو له مخې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال تر اوسه له دې هیواده ایستل شوي دي. د طالبانو یو امنیتي چارواکی د کابل په هوایي ډګر کې د چاودنې په اړه راپورونه ردوي. په کابل کې له دې مخکې ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی و چې نن د کابل د هوایي سړک هوایي ډګر پر سړک یو چاودنه شوې ده. خو د کابل د امنیت قومندانې ویان خالد زادران له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کابل کې هیڅ یو امنیتي پیښه نه ده شوې. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا له ټل سیمې څخه پاره چنار ته د مالونو دوړونکو موټرو پر کاروان د برید پر مهال یو امنیتي سرتیری وژل شوی او د پولیسو په ګډون 15 تنه نور ټپیان دي. د کورمې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې نن په خوراکي توکو او درملو بار د شاوخوا 130 موټرو کاروان چې امنیتي ځواکونو او پولیسو بدرګه کوو هغه مهال چې له چپرې سیمې څخه پاره چنار ته روان شو په وچت او مندریو سیمه کې د وسلوالو تر برید لاندې راغی. د دې چارواکي په وینا په برید کې 15 موټر هم سوځول شوي دي. دا چارواکي زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه کې له هلیکوپټرو څخه کار واخیستل شو. چارواکي وایي اوس مهال د ټل او پاره چنار لاره د سوداګریزو موټرو پر مخ بنده ده. د اروپای هیوادونو مشران نن د یوې بیړنۍ غونډې لپاره د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راټول شوي دي څو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلانونو په اړه بحث وکړي. اروپایي مشران ویره لري چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د روانې جګړې د ختمولو په اړه په خبرو کې به دوی ته ونډه ورنه کړل شي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د جرمني، برتانیا، ایټالیا، پولنډ، هالند، اسپانیا، ډنمارک او فرانسې مشران، د اروپایي ټولنې د شورا مشر انټونیو کوستا، د اروپایي کمیسیون مشره اورسولا فاندرلین او د ناتو عمومي منشي مارک روټه د ولسمشر ټرمپ د طرحې په غبرګون کې پر یوه ګډه ستراتیژۍ موافقه وکړي. او په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د انقره په رسمي بلنه ترکیه ته سفر وکړي. د ترکیه د ولسمشرۍ معنی د عامه اړیکو د برخي مشر فخرالدین التون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان به سبا له خپل اوکراینی سیال سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اوکراین او سیمه کې د وروستیو بدلونونو او پرمختګونو په اړه خبري وکړي. ترکیه ته د زلنسکي سبانی سفر داسې مهال پلان شوی دی چې په همدې ورځ به سعودي عربستان د امریکا او روسیې ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو کوربه وي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپور ناراضي. و باورې چې جرمني ته د سلګونه افغان پناه غوښتونکو د لیک د بهیر زنګول شوی دی.
موږ سره چې موږ کې موږ ته ایمیل راغی تاسو پرواز لپاره چمتووالی ونیسئ. خدای کومه پیښه چې وشوه د ورځې مخ کې موږ ته بیرته وویل شو چې تاسو پرواز وځنډیدئ.
په عین حال کې یوې ډلې افغانانو چې د امریکا د مهاجرت کیسونه لري نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې مظاهره وکړه.
موږ غوښتنه د امریکای د حکومت نم دغه ده چې د کوم خلک چې تاسو سره شل کال وګو وګو ولاړو تاسو له سپورټ درکړل دي نن هم دا افغانان دي نن سپورټ اړتیا لري.
په یو تازه راپور کې ویل شوی دی چې له عراق څخه تښتیدلی بهرني جنگیالي په افغانستان کې د داعش ډلې له خراسان څنګه سره یو ځای شوی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې آیا د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته او کشته اغیزې به یې څه وي.
اختلافات ورځ تر بلې ډیریږي ځکه چې کندهار نه حتی د یو قومندان امنی تبدیلی باید خپله شیخ هیبت الله ورکړي.
دی شیبی د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه محمود ضیا منصوری کوي. جرمنی ته د سلګونه افغان پناه غوښتونکو د لیږد بهیر درول شوی دی. د جرمنی یو شمیر رسنیو د دې هیواد امنیتي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې ټاکل شوی وه دا او راتلونکې اونۍ په دوو چارتر الوتکو کې له پاکستانه جرمنی ته هغه افغان پناه غوښتونکي ولیږدول شي چې د جرمنی ویزې مخکې ترلاسه کړې وې. دا اقدام وروسته له دې کېږي چې د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان لږ تر لږه 9 ځایي اوسیدونکي په موټر ووهل او ټپیان یې کړل چې وروسته بیا دو کسانو په روغتون کې ساور کړه. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان چې جرمني ته د تګ کیسونه لري وایي په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي وروستیو پیښو د دوی په کیسونو منفي اغیز کړی. تازه د جرمني ځینو رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد ته د سلګونو افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو لړۍ درول شوې. د جرمني د ویلټ ایم زونټاګ ورسپانې تازه د دې هیواد د امنیتي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې ټاکل شوې وه روانه او راتلونکې اونۍ په دوه چارتر الوتکو کې جرمني ته له پاکستانه هغه سلګونه افغانان ولیږدول شي چې د جرمني د بیلابیلو پروګرامونو له لارې ویزې ترلاسه کړې وي. خو دغه ورسپانې د دغه افغانانو د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په اسلام آباد کې د جرمني یو کیس لرونکي لیلا ازادي راډیو ته وویل که څه هم د جرمني ویزې ترلاسه کړي او ټاکل شوې وه د هیواد ته انتقال کړل شي خو تازه یې د پرواز د لغوه کېدو ایمیل ترلاسه کړی دی.
ټاکل کېږي چې پاکستان کې ژوند کوو، موږ د جرمني کیس لرو. 15 ورځې مخکې موږ ته ایمیل راغی چې تاسو د پرواز لپاره چمتووالی ونیسئ. موږ د کور ټول سامان خرڅ کړ. خو دا کومه پیښه چې وشوه، درې ورځې مخکې موږ ته بیرته وویل شو چې تاسو پرواز وځنډیده، تر بل خبرتیا پورې په تمه اوسئ. اوس موږ په سرنوشت ژوند سره مخ یو.
نوموړي وایي اوس مهال په اسلام آباد کې د ژوند تر ټولو سخت کړاو ګالي او د اقتصادي او امنیتي ستونزو تر څنګ د پولیسو له بد چلند سره مخ ده. په پاکستان کې میشه یو بل د جرمني کیس لرونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
ما د پاکستان استه منتظر کې
سو. جرمني کې وروستۍ پیښې جرمني ته د کیس لرونکو په کیسونو منفي اغیز کړی دی او کارونه یې سست شوي دي. خبر شو چې له همدې عمله څو پروازونه هم لغوه شوي دي. موږ هم منتظر یو چې ویزې راکړل شي او په خیر له پاکستانه ووځو، خو اوس دغسې وضعیت راغلی او ګورو چې څه
کېږي.
دا وی له هم په پاکستان کې زرګونه خبریالان، مدني او د بشري حقوقو فعالان او کسان چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال له جرمنیانو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی، جرمني ته د تګ په تمه په پاکستان کې د انتظار ورځې شپې تیروي. د جرمني د ویلټم زونټاګ ورسپانې د پښتنو په جواب کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د دې اقدام لامل د لیږدولو د پروسې تخنیکی مسایل یاد کړي، خو ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو دغې ورسپانې ته ویلي چې ممکن دا پریکړه یو انتخاباتي معنی وروي. جرمني اوس مهال د پارلماني انتخاباتو په درشل کې ده. د دغه ورسپانې د معلوماتو له مخې له 2021 کال راهیسې جرمني 15,500 افغان پناه غوښتونکي له پاکستانه دغه هیواد ته انتقال کړي چې خو لا هم 3,000 په شرایطو برابر کسان یې د خپل انتقال پروسې ته پته مدي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د 1 فبروري 2014 د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه چې د فرهاد نون په نوم یاد شوی د کارګرو د ټولنې پر یوه لاریون موټر وروسته چې له امله یې 9 کسان ټپیان شول. په دې پیښه کې یو مور او د هغې 2 ماشوم وروسته د سختو ټپونو له امله مړه شوي چې په جرمني کې د افغانانو په وړاندې حساسیتونه زیات کړل. د جرمني چارواکي وایي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوی. له دې پیښې وړاندې د روان کال د جنورۍ په 22 هم یو 28 افغان ځوان د دغه هیواد د اشافنبورګ ښار په یو پارک پر خلکو د چړو ګزارونه وکړل چې یو ماشوم پکې وژل شو او 2 ټپیان شول. دغه راز د تیر کال په مې میاشت کې هم یو افغان کډوال د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کړی و چې له امله یو پولیس وژل شو او 2 کسان ټپیان شوي وو چې له دې هیواد یې په جرمنو کې د ښکېلو افغان کډوالو د ویستلو غوښتنې لا زیاتې کړې. د یادولو ده چې جرمني د 2023 کال د اګست په میاشت کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان چې په جرمنو کې ښکېل پیژندل شوي وو په یوه ځانګړي چارتر الوتکه کې له دې هېواده وویستل او افغانستان ته یې واستول.
و مو اوریدل چې جرمني ته د سلګونه افغان پناه غوښتونکو د لیږد بهیر ځنډول شوی دی. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانانو چې امریکا ته د پی او پی دوه په نوم د کډوالۍ کیسونه لري. نن په پلازمینه اسلام آباد کې اعتراضي غونډه وکړه. دوی د امریکا له حکومت نه وغوښتل چې د دوی د کیسونو د مراحلو د بشپړېدو او د هیواد ته د انتقال لړۍ بیا پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو سره هم مهاله د هیواد ته د پناه غوښتونکو د لیږد پروګرام د دریو میاشتو په مخه وځنډاو او وویل چې امریکا ته لیږدول شوي افغان پناه غوښتونکي له امنیتي پلوه سم نه دي څېړل شوي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې د متحده ایالاتو د کډوالۍ پی 1 او پی 2 کیسونه لري، د امریکا له حکومت غواړي چې دغه هیواد ته د دوی د انتقال لړۍ بیرته پیل شي. یو شمیر دغو کسانو د دوشنبه په ورځ د فبروري په 18 د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې په یوې اعتراضیه غونډه کې د امریکا له حکومت وغوښتل چې د دوی د کیسونو د ځنډېدو پریکړه دې لغوه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو سره هم مهاله د هیواد ته د پناه غوښتونکو د لیږد پروګرام د درې میاشتو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت وایي چې دا لړۍ یې د دې لپاره ځنډولې چې آن هغه افغان پناه غوښتونکي چې د هیواد ته لیږدول شوي دي له امنیتي اړخه سم نه دي څېړل شوي. یاد پناه غوښتونکي وایي چې امریکا د دوی د کډوالې پروسه په داسې حال کې درولې چې دوی دوه کاله ورته په تمه پاتې شوي، خپل هر څه یې په افغانستان کې له لاسه ورکړي او د یو روښانه راتلونکي لپاره یې هڅې کړي، خو اوس یې ژوند د ناڅرګند برخلیک پر پوله ولاړ دی. یاد کډوال دغه شان وایي چې د پاکستان پولیس یې بېل کوم دلیل نیسي زندان ته اچوي او بیا یې بیرته افغانستان ته شړي، چیرته چې د دوی په وینا ژوند یې له سختو ګواښونو سره مخ دی. په پاکستان کې مشت افغان کډوال او د دې اعتراضیا ناستې ګډونوال کفایت الله صاحب زاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دلته چې راغون شوی دی لپاره چې اوس کوم نوی حکومت چې راغلی دی په نوی ګورنمنټ چې په امریکا کې راغلی دی او هغه دا کومه پروسه چې د پی 1 او پی 2 ایس آی وی دی چې د غیر معلوم د حالت سره مخ کړی ده. نو زموږ غوښتنه د امریکای د حکومت نم دغه ده چې دا کوم خلک چې تاسو سره شل کاله په یو اوږه په اوږه ولاړو تاسو چې کوم اهداف هغه ترلاسه کول تاسو له سپورټ درکړی دی. نن هم دا افغانان دي، نن سپورټ ته اړتیا لري، نن باید تاسو سپورټ ورکړئ لکه څنګه چې دی درکړو.
نوموړی زیاتوي چې افغانان باید د سیاسي اهدافو ښکار نه شي او له دې فرمان څخه استثنا وګرځول شي، ځکه نور دوی د دې ستونزو د زغم توان نه لري. د دې غونډې تنظیمونکي یو بل ګډونوال حامد پیکار هم ازادي راډیو ته وویل،
مونږ دلته نن راټول شوي یو چې خپل غږ وباسو، خپل غږ د امریکا د سنا او ولسی جرګې ته واستو چې دا ستونزې چې نن سبا مونږ ورسره مخامخ یو، زمونږ ماشومان د ښوونځي د تعلیم تربیې نه پاتې شوي دي او مونږ نه پوهیږو چې نن سبا څو نور ستونزې سره مونږ مخامخ کیږو. مونږ افغانستان ته نشي بیرته راستون شو او دلته پاکستان کې ستونزې ډېرې دي.
په پاکستان کې میشت افغان کډواله سمیه شیرزاد هم چې د پی 1 کیس لري وایي چې د پی 1 او پی 2 کیسونو ځنډولو په افغانستان کې د افغان کډوالو ستونزې او اندېښنې له رواني او حمله مالی او اقتصادي اړخه لا ډېرې کړې دي.
همه مهاجرین کې شخصا خودم هستم،
شخصا ما ته چې د پی 1 کیس لرونکي هم ډېر زیان رسولې ده. د لپاره چې د پاکستان ویزه نه لرم اوس اړیم چې اسلام آباد پریږدم او بل ښار ته لاړ شم. د پولیسو له ویرې په دې خراب اقتصادي وضعیت کې سخت سرګردانه او اندېښمنه یم، حیرانه یم څه وکړم.
د امریکا متحده ایالاتو د پی 1 پی 2 او ایس آی وی په څیر ځانګړي مهاجرتي پروګرامونه هغه زرګونه افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د حضور پر مهال له دوی سره په بیلابیلو برخو لکه امنیتي او پراختیايي پروژو کې کار کړای جوړ کړی دي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوري د دې پروګرامونو ځنډولو نه یوازې د افغان پناه غوښتونکو بلکې د دوی ملاتړو یو شمېر بنسټونو اندېښنې هم راپارولې دي. مخکې د شاون وان ډایور په مشرۍ د افغان ایواک په نوم د امریکا د اوسنیو او پخوانیو پوځیانو یوې ډلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د دفاع وزیر پیټ هیکست تلیک استولای او په هغه کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام ځنډول د متحده ایالاتو ملي امنیت ته ګواښ بللای دی. د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړو هم ویلي چې امریکا باید له هغو افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړي چې کلونه یې په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په 12:29 منځنیو چپو د سهار تر شپږو بجو اوریدای شي. د سهار په شپږو بجو د ازادۍ رادیو خبرونه په 12:25 متره لنډو چپو پیلېږي چې بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې دوام کوي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي به له روسیې سره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي، ځکه د ده په وینا اوسمهال په ټوله نړۍ کې ډیپلوماسي روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سعودي عربستان ته رسېدلی دی تر څو له روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د موضوع نور جزئیات حسین احمدزی اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار وکړ چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي به د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې په هر ډول خبرو کې ګډون ولري. هغه بیا دا هم ویل کولی شي ډیر ژر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ټرمپ پرون یکشنبه له ډیرو جزئیاتو پرته دا خبرې کړې. لاغه نه په ایر فورس 1 الوتکه کې خبر اعلانو له پوتین سره د احتمالي لیدنې په اړه وپوښتل چې په ځواب کې ښاغلی ټرمپ ویل احتمالا په سعودي عربستان کې خو وخت نه دی ټاکل شوی او ډیر ژر کېدای شي. هغه ویل فکر کوم چې هغه غواړي جګړه پایته ورسوي او دوی غواړي چې دا ژر پایته ورسوي. دواړه زلنسکي هم غواړي چې دا پایته ورسوي. ټرمپ وروسته په فلوریدا کې د موټر چلولو د سیالۍ نه د ننداري پر مهال خبرې لاندې ویل چې زلنسکي به د سولې په خبرو اترو کې ګډون وکړي. په داسې حال کې چې ځینې ویر لري چې واشنگټن به له روسیې سره یو معامله وکړي چې کیف او اروپا له پامه غورځولی شي. بولنبورګ رسنۍ د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه نه دي اخیستي د فبروري په 14 راپور ورکړ چې ټرمپ غواړي د عیسویانو د اختر یا استر پوری اوربان خوندې کړي. ایسویان ساکل د اپریل 20 استر نمانځي. ولسمشر ټرمپ داسې وخت دا څرګندونه کړې چې دمګړی امریکایي ډیپلوماټان په منځني ختیځ کې دي او له روسانو سره په راتلونکي خبرو باندې له عرب مشرانو سره بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځني ختیځ لپاره د امریکا مرکچی سټیف ویتکوف او د ملي امنیت سلاکار مایک والز په دې خبرو کې ګډون کوي. ټرمپ خبر اعلان ته ویل چې دا غټیم له روسي چارواک سره وګدي او سخت خبرې کړي دی او د ویتکوف په دې وروستیو کې له پوتین سره درې ساعته خبرې کړې دي. روبیو چې د فبروري په 15 د مونیخ امنیتي کانفرنس له سفر وروسته اسرائیل ته ورسید، له سی بي اس سره په خبرو کې ویل چې راتلونکي څو ورځې به معلومه کړي چې پوتین په اوکراین کې د سولې په اړه جدي دی کنه. د فبروري د 12 نیټې تر لمړیو پورې دا مسله چې څوک به د سعودي په خبرو کې برخه واخلي یا کله به تر سره شي روښانه نه وه. د اوکراین او روسیې لپاره د ټرمپ ځانګړي استازي کیت کلیوک هغه وخت غوغا راپورته کړه چې هغه ویل که چیرې متحده ایالات د اوکراین پر وړاندې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو تر منځ ګډېتوب وکړي نو اروپا ممکن په میز کې نه وي. د کار په اروپایي اتحادیه او کیف کې دا ویره راپورته کړه چې ممکن دوی د احتمالي معاملې په اړه له پریکړو څخه لرې شي، خو کلیوک ویل چې اروپا به د پریکړې له پروسې څخه بهر نه وي. هغه ویلي اوکراین به په خبرو کې څوکۍ ولري، که څه هم کیف ویلي د سعودي خبرو ته نه دی وربلل شوی. په حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به د فبروري په 12 د اوکراین د جګړې پاړه په یو بیړنۍ سرمشریزه کې د اروپایي مشرانو کوربه وي. ځینو اروپایي مشرانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې ټرمپ به هڅه وکړي چې له پوتین سره د سولې داسې تړون ته ورسي چې د اروپا پراخ امنیتي اندېښنې کمزوري کړي. تمه کېږي چې د جرمني، برېټانیا، ایټالیا، پولانډ، هسپانیا، هالند او ډنمارک مشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا ناسته د فبروري په 23 د اوکراین په اړه د روسیې د بشپړ یرغل د درېمې کلیزې څخه مخکې ترسره کیږي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. د طالبانو حکومت د پاکستان په بلوچستان یالات کې د پولیسو لخوا له افغان کډوالو سره ناوړه سلوک او د دوی جبري استل د اسلامي نړیوالو او د غونډیتوب له اصولو سرغړونه بللې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت پرون وویل چې د شنبه په شپه پاکستانی پولیس د بلوچستان په مرکز کوټه او کچلاخ سیمه کې د افغان کډوالو پر کورونو ننوتی او هغوی افغانستان ته اړولې دي. په پاکستان کې ډېر افغان کډوال د پاکستانی پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو د لړۍ د دوام له کبله اندېښمن دي او د پولیسو له ناوړه چلند څخه شکایتونه لري.
په داسې حال کې چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ تیزه شوې، د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د روانې اونۍ د شنبې په شپه پاکستاني پولیس د بلوچستان په کوېټا او کوچلاغ سیمو کې د افغانانو کورونو ته ورغلي او دوی په سختۍ له هېواد ایستلي. دغه وزارت پرون یک شنبه په یوه اعلامیه کې چې په ایکس پاڼه خپره کړې، دغه وضعیت له اسلامي نړیوالو او د ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه بللې. دی وزارت د اعلامیې له مخې له پاکستانه په دې ایستل شویو افغان کډوالو کې 15 ماشومان او 1.5 مېرمنې وي چې د سپین بولدک چمن له لارې افغانستان ته اړول شوي دي. کوچلاغ د چمن او کویټې ترمنځ سیمه ده چې د راپورونو پر بنسټ له دې وړاندې پکې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په ګډون یو شمېر طالب مشران او د دوی کورنۍ استوګنی وي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې له پاکستانه یو شمېر ایستل شوي افغان کډوال وایي چې پولیسو ورسره ناوړه چلند کړی دی. د سمیم په نوم یو افغان کډوال چې په اسلام آباد کې اوسېده او تازه افغانستان ته ډیپورټ شوی، ازادي راډیو ته وویل په اسلام آباد کې میش یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو د نیولو له امله سخت اندېښمن دی.
اسلام آباد پولیسان ونیولم، چې کله ونیولم بیا نو سنجنې ته یې راوړلم. څو ورځې کې خو په پاکستان کې ډېر بېخي بدوال دی، ځکه نه دې باندې تللی شم، نه دکان ته تللی شم، نه کاروبار کولی شم، بس همدلته په همدې کور کې یو.
پاکستان د 2023 کال په وروستیو کې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې د روان میلادي کال لپاره له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې. دې سازمان په خپل تازه راپور کې چې د تېرې جمعې په ورځ د فبروري 14 خپور کړی، ویلي چې پاکستان د جنوري میاشتې په دوه وروستیو اونیو کې د دې میاشتې د لومړیو دوه اونیو په پرتله د افغان کډوالو د جبري ستنونې په چاره کې 14% زیاتوالی راوستی. IOM ویلي چې روان 2025 کال د جنوري له 14 تر 13 لږ تر لږه 10,000 افغان کډوال د 5 دروازو له لارې افغانستان ته اړول شوي. د سازمان ویلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې د روان 2025 کال تر جنوري میاشتې له 8,000 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستای راپور لرو. په پاکستان کې رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې یو شمیر بهرني جنگیالي چې له عراق څخه تښتیدلي په افغانستان کې د داعش ډلې له خراسان څنګ سره یو ځای شوي دي. په دې راپور کې چې پرون ناوخته خپور شو، ویل شوي دي چې په افغانستان کې د داعش ډلې مشر ثناء الله غفاري د دې ډلې خراسان څنګه د داعش په تر ټولو ویرونکې څنګه بدله کړې چې د بهرنیو بریدونو د ترسره کولو وړتیا هم لري. د طالبانو حکومت تل هغه ادعاوې رد کړې دي چې ګنې د داعش وسلوال په افغانستان کې شتون لري.
په افغانستان کې د داعش د شتون په اړه د اندېښنو په دوام د رویټرز خبري آژانس راپور ورکړی چې یو شمېر بهرني جنګیالي له عراق څخه تر تېښتې وروسته د داعش خراسان څانګې سره یو ځای شوي دي. په دې راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د فبروري په 14 مخبور شوی، راغلی چې په افغانستان کې د داعش مشر ثناء الله غفاري د دې ډلې خراسان څانګه د داعش په تر ټولو ویرونکې څانګې بدله کړې چې کولای شي له افغانستانه بهر هم بریدونه وکړي. په راپور کې همدارنګه زیاته شوې چې د داعش یو شمېر غړي چې له عراق څخه تښتېدلي په سوریې او پاکستان کې د داعش خراسان څانګې سره یو ځای شوي دي. رویټرز لیکلي که څه هم داعش د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا ماتې خوړلې، خو دا ډله بیا توانېدلې چې ځان بیرته په پښو ودروي او د خپلو پټو کسانو له لارې په منځني ختیځ کې چریکي او ناڅاپي بریدونه ترسره کړي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي چې د تېرې یوې لسیزې پیښو ته په کتو د داعش غړي له ځینو نورو هېوادونو لکه عراق او سوریې څخه افغانستان ته راغلي دي. سیاسي کارپو عبدالله هېواد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کموک د تیری یوی لسیزی تاریخ ته وګورو نو روخانه د چي داعش د سوریه عراق او زین نور هیوادونو له لارې افغانستان ته نفوذ کړي. دوی ډیر منظم فعالیت کوي. پوځي روزنه یې د القاعده او طالبانو په ګډون دی او شمیر نورو سخت دریزو ډلو سره شریک ده. همداراز داعش د ازبکستان او تاجکستان له سخت دریزو مذهبي ډلو سره هم اړیکې لري چې دا د لویدیځو هیوادونو لپاره یو جدي اندېښنه ده.
همدستان وی یک نگارین کلان به خاطر غربی ها هم هسته.
سیاسی و امنیتی کارپو اسحاق اتمر هم په دې اړه وایي
داعش او ځینې اسلام پالی مذهبي ډلې دا د جګړې نیابتي ګروپونه دي چې د مختلفو هیوادونو مخصوصا د زبرځواکونو د خوانه ترېنه ګټه اخیستل کېږي د دې دپاره چې په ځینو ځایونو کې دوی خپل اهداف او خپل رقیبان تعقیب کی د دغو ډالو نه دوی استفاده کوي او د دغه هیوادونو د بې ثباته کولو دپاره دوی ډیر مؤثر او منظم رول تروسه پورې لوبولی دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو خو په دې اړه د خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې وړاندې تل ادعا کړې چې داعش یې په افغانستان کې ځپلی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه اونۍ مخکې یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لکه القاعده، اسلامي دولت، داعش او انصار الله د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې، هغه څه چې د طالبانو حکومت تل رد کړي دي. خو په افغانستان کې وروستي بریدونه چې د داعش خراسان څانګې مسؤلیت منلی، د طالبانو هغه ادعا تر پوښتنې لاندې راولي چې ګواکې داعش له منځه وړی دی. تېره پنجشنبه یو ځانمرګ د طالبانو حکومت د کور او ښار جوړونې وزارت هدف وګرځاوه. دوه تنه چې یو یې انتحاري بریدګر ووژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. مخکې له دې د طالبانو د سیمه ییزو امنیتي چارواکو په وینا د کندز ولایت د کابل بانک مخې ته په یوې چاودنه کې 15 تنه ووژل شول او اووه نور ټپیان شول چې مسؤلیت یې داعش خراسان څانګې ومانه. همداراز د تېر کال د ډسمبر په 16 د طالبانو د حکومت د کډوالو رستنیدونکو چارو وزارت کې یوه بله چاودنه وشوه چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څانګې منلی و. په دې برید کې د یاد وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی هدف ګرځول شوی و او ووژل شو.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم خپل پاتیو کی جوړ اوروغ بیا زابل ولایت ترغنده ولسوالی کې چلونیم سونه پارو کارګرو کار کړی دی د رب مسکینان ول زدوی درې میاس کې 100 روپیه ځنی ولې دی په مخ خدمت معلومات نسته واځي ورکل کې په دې هفته کې درکو په دې هفته کې د اول ورځ ورته ویل سم چې څلبه شو څنګه خلاص کړئ ته د ستې پیسې درکو نو اوس دې درې میاس کې پیسې ولې دی ځنی نو کارګر دی رب مسکینان دی بیرزبانی به کچې د زموږ ځخت لري ورسو.
السلام علیکم و رحمت الله، څنګه ښه بخیر. ما ویله ما د مور شاولې کوټ پولیس باندې کې د مور لارې دی نه دی خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین یې واوري د مور لارې دی خراب ده چې کندهار شهر ته چې موږ د 12 ساعته 13 ساعته وخت خلی موږ په موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه بارخ به بيخي خراب وي څخر د کښنی موټر لا فرګه رستنه ابل موږ په دغه ټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کوي موږ یو شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کوي خادر نسته دا دغه څخه خواست دی د مسولین څخه شو دا نه خادر تراوی دا بل د مور سره کار نه جوړ کی. الله پاک مو ساته. سلام
علیکم نازجی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو صدیق الله ترند هلمند ولایت نه اهل سرای در سوالی زست است دا پیغام پر دولتي روغتونونو نه نسته او سراتیر څخه کلینیک کې دا کلینیکونو خاص کم دي او روغتونونو خو جدي شخصي خو جرجندې جنو هغه به بعضی مسلمانان ډیر به وځي جو نسته سیر نو ټکی جمهور د اسلامي مراسم دا هوښتنه ده چې د تمشته کلینیک شه په پراخچار سره د نه شایسته کلینیک نه ته جوړ کې. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه دروازګان ولای د جهراوت ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زموږ د اسلامي حکومت څخه دا غوښتل ده چې دلته کومه موسسه یا یو کوم سره سلیب له خوا څخه موسسه راسي هغه خانان پکې نوښته کیږي او د خدای بیا وسله بیچارهګان پکې پاتېږي. موږ دا خبره ته چې باید لوړ ته ورسوي. نور مې پر خدای سپارم. السلام علیکم.
ستاسو پیغام
ستاسی نظر.
نه بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. آیا د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته او کشته اغیزې به یې څه وي؟ په دې اړه په 15 دقیقې بحث کې چې قربانه فریده سیاله ده په څو شېبو کې خبرې کوو. خو لومړی خبرونه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستانی پولیسو د شنبه په شپه په کوټه او د بلوچستان ایالت په کچلاغ سیمه کې د افغان کډوالو په کورونو چاپی وهلي. یو شمیر کډوالي نیولي او افغانستان ته ستانه کړي دي. د وزارت پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې د پاکستان د عمل غندلای او دای د اسلامي نړیوالو او ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه بللې. د بیان لمخې په شړل شویو افغان کډوالو کې 15 ماشومان او 13 ښځې دي چې د کندهار د سپین بولدک د بندر له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو یو امنیتي چارواکی د کابل په هوایي ډګر کې د 14 اړوند راپورونه ردوي. لدې مخکې یو شمیر رسنیو کورنیو رسنیو راپور ورکړی و چې نن د کابل د هوایي ډګر پر سړک یو 14 شوې ده. خو د کابل د امنیت قمندانې ویان خالد زادران له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په کابل کې هیڅ یو امنیتي پیښه نه ده شوې. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا له ټل سیمې څخه پړچنار ته د مالونو دوړونکو موټرو پر کاروان د برید پر مهال یو امنیتي سرتیری وژل شوی او د پولیسو په ګډون 15 تنه نور ټپیان دي. د کورمې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې نن په خوراکي توکو او درملو بار د شاوخوا 130 موټرو کاروان چې امنیتي ځواکونو او پولیسو بدرګه کوو هغه مهال چې له چپري سیمې څخه د پړچنار پر لور روان وو په وچات او مندریو سیمه کې د وسلوالو تر برید لاندې راغی. د دې چارواکي په وینا په دې برید کې 15 موټر هم سوځول شوي دي. دا چارواکي زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه کې له هلیکوپټرو څخه هم کار واخیستل شو. چارواکي وایي اوس مهال د ټل او پاړچنار لاره د سوداګریزو موټرو پر مخ بنده ده. د اروپای هیوادونو مشتان نن د یوې بیړنۍ غونډې لپاره د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راټول شوي دي. سو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلانونو په اړه بحث وکړي. اروپایي مشران ویره لري چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د روانې جګړې د ختمولو په اړه په خبرو کې به دوی ته ونډه ورنکړل شي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د جرمني، برتانیا، ایټالیا، پولند، هالند، اسپانیا، ډنمارک او فرانسې مشران د اروپایي ټولنې د شورا مشر انټونیو کوستا، د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فاندرلین او د ناتو عمومي منشي مارک روته د ولسمشر ټرمپ د طرحې په غبرګون کې پر یو ګډه ستراتیژي موافقه وکړي. او په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د انقره په رسمي بلنه ترکیه ته سفر وکړي. د ترکیه د ولسمشرۍ معنی د عامه اړیکو د برخې مشر فخرالدین التون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان سبا ل خپل اوکراینی سیال سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اوکراین او سیمه کې د روسیو بدلونونو او پرمختګونو په اړه خبرې کوي. ترکیه ته د زلنسکي سبانی سفر داسې محل پلان شوی دی چې په همدې ورځ به سعودي عربستان د امریکا او روسیې ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د خبرو کوربه وي.
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشي د 15 دقیقې بحث موز فرید سیال د تیروشان د تخنیکی چارو په سمبلخت سره کلای کوم. د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافونو پاڼه د ګڼ راپورونو تر خپرېدو وروسته طالبانو ویلي دي چې د دوی په رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلاف نشته. د طالبانو د حکومت ویاند تېره اونۍ په یو ټویټر سپیس کې چې خپور شوی و د ویل چې د دوی حکومت له پایله د داخلي جګړو اختلافونو د مخنیوي لپاره کارونه او داسې پلانونه جوړ کړي دي چې هیڅ ډول د دوی ترمنځ شخړې منسنل شي. او دغه پټوکو باندې که څه هم د امارت اسلامي د چارواکو ترمنځ په ځینو مسایلو کې اختلاف شته خو دا دومره ډیر نه ده چې د هغوی ترمنځ درس یا دغه کم یووالی چې ترمنځ شتون لري دا له منځه یوسي. مجاهد د څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو اند رهبرۍ په کچه د اختلافونو راپورونه خپاره شول. زیاتره دغه اختلافونه د نجونو پر زده کړو او پر ښځو د روستیو بندیزونو لکبل چې طالبانو وځ کړی دی راپورته کیږي. نن په خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې د طالبانو ترمنځ دغه اختلافات چې راپورته شوي دي څومره به پرسیږي، اغیز به یې د افغانستان په راتلونکي باندې څه وي، او آیا دغه اختلافونه دومره لوی دي چې بالاخره په افغانستان کې د دوی ترمنځ خپل منځي جګړې ته لمن هواره کړي او کنه. په پروګرام کې را سره میلمانه شته د سیاسي چارو شنونکي هریو اساق اتمر او همدارنګه اختر محمد راسخ دی. راسخ صاحب تاسو ستړي مشه اتمر صاحب تاسو په خیر راغلي پروګرام ته. اتمر صاحب کله تاسو سره پیل وکړم په دې وروستیو کې د راپورونو ورکول کېږي چې که څه هم ستانګزیل پخانه لکه نش طالبان واک ته رسېدلي دي او د نجونو پر زده کړو باندې بندیزونه وضع کړي، ډېر کله نیوکې کوي او وایي چې دغه کړنه د طالبانو ښه نه ده، دوی باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او همیشه وایي چې علم پر ښځو نر فرض ده. له هغې نه وروسته د طالبانو یو بل وزیر راپورته کېږي، هغه هم ورته خبره کوي او د حقانی او د کندهار د ډلې ترمنځ هم د اختلافونو خبره کېږي. دغه اختلافونه څومره واقعي دي او که نه یوازې په رسنیو کې زور اخیستی؟
مننه فریده جان، خور تاسو ته سلام، جناب راسخ صاحب ته او اورېدونکو ته سلامونه او نیکېلې. سره د دې نه چې طالبان همیشه دا خبره کوي چې اختلاف جدی په رهبری کې موجود نه دی، لیکن دغه پایل نه دغه اختلافات نخې نخوانی لیدل کېږي. اول کله چې دوی واکمن شول په کابل باندې، کستاس پریا دی د پاکستان د استخباراتو د هغه وخت رئیس حمید فیض کابل ته راغی، او دا هغه څه وخت کابل ته راغی چې تر هغه وخته پورې حتی د طالبانو دغه کابینه اعلان شوی نه و. نو بیا ویل کېدل داسې چې دا په اثر د هغه اختلافاتو چې د طالبان په منځ کې رامنځته شوی و، البته د قدرت د تقسیم په برخه کې، نو فیض حمید کابل ته راغی او د دوی ترمنځ دغه جوړ جاړی وشو چې د همغه وخت نه تر د اوسه پورې په کابینه کې تغییرات نشته دي او کابینه د سرپرست په شکل پات شوی. البته دا په دې معنا دی چې په مخه وخت کې اختلافات موجود و. اوس هم دغه اختلافات لکه چې تاسو هغه اشاره وکړه د بعضې طالب مشرانو په خبرو کې څرګندېږي، مثلا د نجونو د تعلیم په برخه کې، همدغسې د ښځو د کار په برخه کې، او همدغسې د قدرت د تقسیم په برخه کې، د مالي منابعو د تقسیم په برخه کې. او ورو ورو داسې لیدل کېږي چې دغه اختلافات ورځ تر بلې ډېرېږي، ځکه چې که تاسو متوجه اوسئ قندهار نه حتی د یو قمندان امنی تبدیلي باید خپله شیخ هیبت الله ورکړي. دغه د کورنیو چارو د وزارت د صلاحیت نه دوی خپل اخیستی. په دې معنا دی چې ورو ورو قندهار مرکز د قدرت ګرځي او دغه نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې دوی په لویو تصمیمونو کې، حتی په
بخښنې سره مخکې هم د پاکستان موضوع ته اشاره وکړه، دا په دې معنا دی چې پاکستان له اول نه دغه اختلافونه چې طالبان ترمنځ وه په دې کې دوی لاس درلوده، یا د هوارې لپاره یا د رامنځته کولو لپاره یو ډول نه یو ډول دوی دخیل دي. او ولې کندهار دومره ځواکمن شوی ده؟
خبره دا ده چې هر ډلې سره مختلف استخبارات کار کوي. که تاسو کندهار رهبري وګورئ، د دوی نږدېوالی د ایرانیانو سره ډېر دی، د هغوی نه مرستې دوی ترلاسه کوي، مشورې دوی ترلاسه کوي. په دې درې کلونو کې دغه په وضاحت سره لیدل کېږي، هغه طالب مشران چې د دوی سوابق او رابطه د ایران سره ډېر دی، هغوی سره د دوی مناسبات هم ډېر دي. او تاسو پرون خبر یاستئ چې کله د ایران مشران د پخوانی دولت له مشرانو سره په ترکیه کې وکتل، د هغوی یو سپارښتنه دا وه چې تاسو پاکستانیانو سره مه وګورئ. په دې معنا دی چې د سیمې استخبارات که د پاکستان آی اس آی دی که د ایران سپاه پاسداران دی که روسیه دی که چین دی دوی خپل ډلې په شاتپهیي هر یو دننه په افغانستان کې و هر یو دغه استخباراتي ډلې د مختلفو ډلو نه دوی استفاده کوي د خپل د ستراتیژي ګرانو
مننه مرسب تاسې را ګرځم راسته خسب تاسې مستړي مشوي پروګرام ته بخیر راغلی که تاسې راته وایاست لکه څنګه چې اتمرصاحب وویلې د سیمې هېوادونه هر یوې هڅه کوي طالبان په شاوډه به یو د دوی ترمنځ دغه اختلافونه هم کېدای شي د همدینې سرچینه اخیستې وي اوس د چې دواړه زموږ ګاونډیان دواړه طرف نه هڅه کوي یو ډول نه یو ډول طالبانو سره اړیکې ولري ایا ستاسې په باور باندې چې ټرمپ واک ته رسېدلی دی افغانستان بیا داسې د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د واک د جګړې په میدان بدل شي؟
د سوال پاک لویل سم ګوري افغانستان جغرافیا نن د نن نه بلکې نیمه پیړۍ ده چې د مستقیم د غربي او د شرقي او د منطقې د استخباراتو په جګړیز او استخباراتي میدان باندې مبادله شوې ده او دغه ډلې ټپلې چې قدرت ورسېدل او راغلل او په افغانستان ولس باندې حاکمیت وکړي دا اکثرا دوی د استخباراتي کړو له ادرسه راغلي ټپل شوي قدرت رسیدلې دي چې طالبان هم د امغو ډلو یو شاخه ده چې دوی د خپل د 1350 کال د سردار محمد داوود خان د نظام د ړنګولو نه چې د جهاد فتوا صادره شو او تر دغه لنه دغه د جهاد او د ازادۍ چغی و ناری او بیرقونه رنگارنګ پورته کیږي او ناری تکبیر الله اکبر په کې لیکل کیږي دا ځې لسم چې فقط او فقط د دغو ګروپانو او د دغو ډلو ټپلو فقط فکری مکتب مبارزات یو شان دی د دوی وژنه د دوی تباهي د دوی عقبګردی سیستم کې فرق دی هر هغه څوک چې په دغه جغرافیا د افغانستان کې ډېر وژنه وکړي ډېر علاله وکړي ډېر تباهي راولي هغه زر قدرت ترسیږي چې څنګه چې تاسو ولیدې طالبان دوه ځلې قدرت ته ورسېدل مجاهدین دوه ځلې قدرت ته ورسېدل او بیا هم د مجاهدینو لپاره بیا هم لاپیګري روانه ده د داعش ډله او ټپله دغه ټوله لاپیګري چې په دغه سیمه کې روانه کړې ده دا زمونږ دغه اول خو په دغه نږدې گاون کې مو چې پاکستان استخبارات جوړ کړی دی دا دوی و چې شورای پېښور د طالبانو جوړ کړی و او په کویټه کې شورای کویټه جوړ کړی و د هماغې ورځ نه چې دوی دغه د دوه شوراګانې جوړې کړې وې ویل سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود و د کومې د شورای د پېښور هغه د حقانی د چتر لاندې د رهبری تر چتر لاندې و او د کویټې شورا د هغه زمان د ملا محمد عمر وایم یا وایم د همدغه ملا منصور او وروسته د همدې ملا هیبت الله په تر رهبرۍ تر چتر لاندې فعالیت یې کوو نو بنا د ملا هیبت الله نږدېوالی د ایران د استخباراتو سره او د څنګه چې اتمر صاحب دا تشریح کړله زه هم ویلی سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود ده طالبان اصلا د دولتدارۍ د
راسخصیب په وخت سره یعنې دغه اختلافات چې ظاهرا د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم پر موضوع راپورته کیږي او ستانکزی کله کله څرګندونې کوي بیا په دې وروستیو کې یو بل وزیر څرګندونې وکړي د خیرالله په نوم باندې دا یوازې الفاظ دي چې کارول کیږي د ښځو کلمه او د نجونو د تعلیم کلمه اصل کې اختلاف په واک باندې ده په قدرت باندې ده
دقیقا ګوري اصلا اختلاف په قدرت او په چوکۍ ده خو دوی د بهانو دي دغه اختلاف د ابراز نظر لپاره بهانې لټوي اکله زویل اسم ګوري د حکمتیار شاه شروع کې تر رباني تر همدغه ملاحبت الله پوری د دوی فکری مکتب امر اخوانیزم دی د اخوانیزم په مکتب کې فرق نهسته خزه حق نه لري په خزه د کار د تحصیل اصلا حق نه لري مګر دا چې بڼه ته تغیر ورکړي هغه درجه دی د سورته وي د دغه کچې لوړ او ټیټه ده چې هغه ډیر افراطي برخورد کوي او یو بل لګره نرم برخورد کوي کله د دوی مفکوره یې مکتب یو شی دی خو دا یم کچېرې د دوی په منځ کې اختلافات موجود نه دي د قدرت تقسیم په صحیح ترنس باندې تقسیم شوی ده نو ولې دا وزیران دونه اختلاف نظر لري چې ولې وزیران اته جاړي تاسو ولې چې یو وزیر د دوی په صلاحیت هغه وزیران په شرا ده د ولس په مخ کې جاړي یعنی دا معنا ورکوي چې موږ اصلا په دغه دولت کې په نامه راغلي یاستو او صلاحیت هیڅ ډول صلاحیت نه لرو صلاحیت ټول د ایبت الله سره دی نو زه ویلی سم دغه لوبه چې جوړه شوې ده د افغانستان د پرمختګ د ولسونو د سیالولو او د ولز د امن او د سعادت د پاره نه ده جوړه شوې. دا لوبه زمونږ د بدبختۍ، زمونږ د عقبګردۍ، زمونږ د تباهۍ او زمونږ د ولس د فرار او د دغه جغرافیا نه د لرې کېدل او په نوره نړۍ کې د مهاجرت په ژوند باندې لاس او ګریوان کېدلو لپاره شروع شوې ده.
راسخ صاحب، د څنګه چې تاسو ویل چې دا د پردیو هیوادونو اجنډا ده چې د طالبانو په واسطه باندې په افغانستان کې پلی کېږي، که د زده کړو نه ورتېر شو پخپل هم دغه طالبانو ته تم شو، دوی خو اوس په افغانستان واکمن دي او پوهېږي چې افغانانو کلونه کلونه جګړې ګاللې، جګړې ځپلې دي، دوی ولې اوس نشي کولی خپلواکه شي؟ ځکه چې اوس خو واکمنان دي ورسېدل واک ته، د دې امکان نشته ده چې اوس کم چا چې پخوا امر ورکوه د هغې نه ځان بیل کړي، افغانانو ته هغه واقعي خدمت چې دوی ورنه تمه لري وکړي؟
ګوري، په هېڅ صورت سره غلام د خپل بادار نه ځان نشي بیلولی. باداران دا خصلت لري چې د خپل د هر غلام دپاره بل غلام روزلی وي، که چېرې هغه سرکشي کوي په بل غلام یې وهي. دا داعش چې جوړ کړی دی همدغه دپاره جوړ کړی، که چېرې طالب ترې سرکشي کوي په داعش یې وهي. د داعش ترمنځ چې دغه ډله یې جوړه کړې، دوه شاخې جوړې کړې دي، چاند د پېښور شورا او د کویټې شورا، د هغې یو د بل په وړاندې استعمالوي. تاسو ولیدل چې یو اسلامي نه یا یو جمعیت اسلامي نه افغانه جوړه کړله، هر یو ته رهبري ورداي دغه لپاره وکړه چې کابل څنګه ړنګ کړي، څنګه خپل پلان په دوی باندې تطبیق کړي. کله یو نه غوښته چې کابل ړنګ کړي، مګر دا افغانه ورته جوړه کړې وه، که یو نه غواړي بل ړنګ کړي. نو بنا د خپل د هدف د رسېدو دپاره اوس هم دغه 22 ډلې ټپلې چې د سیمې د ناامنې دپاره، د سیمې د تشویش دپاره پاکستان جوړه کړې ده. د دغه لوبې په درشل کې به هغه لوبه هم شروع ده چې داعش دی، داعش خراسان دی، تاجکستان دپاره، ازبکستان دپاره، ترکمنستان دپاره، د چین دپاره، د دغه منطقې د ناامنۍ دپاره. دوی د همدغه ادرس ده د میلیاردو ډالر خاوندان شوي دي، او د پاکستان ټول شتمني په همدغه تروریستي ډلو ټپلو باندې ولاړه ده.
مننه کور ودان راسخ صاحب. اتمر صاحب، لکه څنګه چې راسخ صاحب ویلي، دا په دې باورمن دی چې ګاونډي هیوادونه د تیر په څیر باندې بیا غواړي په افغانستان کې طالبان وکاره یو خپل موخه ته ورسیږي. په دې منځ کې که افغان ولس ته وګورو، نه یوازې په اقتصادي لحاظ باندې دوی ډېر بېوزله شوي دي، د طالبانو په راتګ سره د افغانستان اقتصاد نور مخ په ځوړن شو او په زرهاو افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له وطنه وځي. ولې دا توان افغان ولس ورکوي؟ او د افغان ولس فکر، ذهن څومره په دغې مسله خلاص ده چې که په افغانستان هر څوک واکمن کیږي، دا سمه ده چې خلک به یا حکومتونه باید تعامل وکړي، اړیکې ولري، خو دغه د پردې تر شا مسایلو نه ستاسې پان باندې څومره ما افکار پوه دي یا گا دي په دې مسایلو پوهیږي؟
ګوري، افغانان تقریبا دغه څلوېښت کاله د تحولاتو سره بلد دي. یعنی زما دفتر دی چې دوی سیاسي فکر د نور هر اجتماعي او اقتصادي فکر نه پورته دی. یعنی افغانان په دې پوه دي چې څه روان دي. دلته یو خو د سیمې د استخبارات رقابتونه دي، نړیوال رقابتونه دي، بل د افغانستان منابع دی چې هر یو غواړي چې دغه منابعو ته لاسرسی پیدا کړي. بل د افغانستان هغه جیوپولیټیکي موقعیت دی. افغانستان هیڅکله بزه داسې فکر کوم چې د دغو زبرځواکونو نه ځان خلاص نه کړی شي. هغه وخت چې افغانستان د دغو قدرتونو نه ځان خلاص کړی و، په هغه وخت کې افغانستان ډېر باثباته و، او داسې حکومتونه په افغانستان کې و چې هغوی ډېر فکر د خپله د افغانستان دپاره و. یعنی ملي ګرایانو په ولس باندې دوی ډېر باور کاوه، د ولس د ښه ژوند د راتلو دپاره دوی هڅې کولې. که تاسو مثلا د 50 کاله مخکې دغه حکومتونه وګورئ، نظامونه وګورئ، دوی برنامې درلودلې 15 کلان، 10 کلان، شل کلن حتی دیده دی پاره چه سنگ دوی اوشی که حاله چه افغانستان خود کفا که از مخ بلایتی که داود خان به وقت که افغانستان یعنی ده غنم و لدرک خود کفا هیچ مشکل یو من غنمان دیده خارج ننه را ورده ده افغانستان بودیجه دولتی بودیجه خود کفا صرف دوی انکشافی بودیجه تا دناریوال مرست منتظر او دیغوین مرست خوخته مو دوی طول بخبل امکانات بند چلی دل پا مغی وقت که منگا تقریبا دیره که دستی و گروه پا وقت در افغانستان ارتباطات پاکستان سر دیر خراب و بیخی دالار بندی بی لیکن افغانستان که نه دغس قهدی و نه دغس ده مواد کم بود و نه کمیشی بانده دست خلق حکیده چه اخو تزررتو لری نو پر صورت دا که هر نظام پا افغانستان کی چخه دی نور و دی استخبارات و لاسوهن تا اجازه ورکی بیادوی دی ولس سر یعنی خیر روابط نیشی ساته لی او که نظام برنامه و لری دی خلقو دی پاره اوس مثلا پوست وقت که اوزگارتی ها در یا بحران در افغانستان که پوست وقت که اقتصادی مشکلات دوست یا بحران در افغانستان در پاره پوست وقت که کلچتاسی در جنوکان در تعلیم دروازی بندوی در یا بحران در پوست وقت که کلچ خزه کار نیشی که ولی در یا بحران در پوست وقت که تاس لس میلیون مهاجر لری در افغانستان که یا بحران در دان طول خبری چی که تاسی بگوری یعنی در دولتون و مسئولیت در چه در مشکلات و در پار دوی برنامه ریزی و که دوی پاقیقت که کلچه واقمن شد دست فکر که چه در طول چلویخ میلیون افغانستان افغانان دوی دخمنان و او دوی فاتحانه راغیلی دی افغانستان در در چلویخ میلیون دوی بردگان دی چه رقم دوی سر برخورد که یو تعلیم یافته زوان یو تعلیم یافته جلی به دی نظام که زان نکوری زمان شل میلیون نفوس دی افغانستان خزی تشکیلی تاس پامو که چه در نیم قشر دیده طولنی چه تاسه دیده نیسته که نور زوان تحصیل یافته مسلکی زلمیان هم دیده نیسته که نو طبیده چه دا نظام بخبل منز که مشکلات لیده زکه چه یو تعداد دخه درکولیشی دیده بانده پیهیگی پا طالبانه که چه دخه وضعیت دمانه نده دخه وضعیت باید تغییر که نو پر دغه بنسک بنده منگا ویلیشو چه دغه اختلافات هم رستر بولی دیری کلکه چه تاسه شاهدانی هسته چه مثلا خاقلستان اگزه انتقاد که ملا برادر انتقاد که ملا یعقوب انتقاد که خاقل اقانی انتقاد که دغه حالت نه دوی تا ده منه لده او نه پایدار دوام دار که دهیشی او نه ولست تا ده منه لده منگا خو افغانستان در نریوال سر تعودات لری افغانستان در نریوال سر رابطه لری افغانستان در نریوال سر تجارت و راشه درشه لری افغانستان در نری یو حواد ده که باید با تعودات باند دوی متحد بادشی کداسی نوی یا نری هم من تا انتظار نیش بستله یو کال دو کال دری کال تر آخره پور دغا فرصتون هم منگ دلاس ورکو
په دې وضعیت کې اوس څه کول به کار دی اتمر صاحب ستاسو په باور باندې او څومره باورمند یاست چې دغه پرسو بډیریږي د اختلاف بډیریږي
زه داسې فکر کوم چې د ایدیالوژي له نظره تر څو پورې چې اول طالبان په خپل منځ کې او متحد النظر نشي بیا خلق سره متفق النظر نشي دا امکان نه لري اوس چې زه ګورم یو چې دا د طالبان د دې پلویان دي چې ښځې او مکتب دي جنو دا باید خلاص شي موږ باید نړیوالو سره خپل رابطه عادي وکړو هغه تعودات چې موږ دوحه کې ورکړی په هغه باندې عمل وکړو یو تعداد بیا هغه ډېر سخت دریز دي چې مثلا د ښځو په برخه کې د تعلیم په برخه کې حتی په تېر قندار دغه مجلس کې درسمه دروار نه ما وريدي چې الله مولای باطلا د دې په لوي د چې د ټول مؤسسات خارجي مؤسسات دا وتړې دا د افغانستان سره وباس نو کته سي مونږه په دې کې لوسي دا زموږ مشکلات راستر بلې زیاتې او مونږ یعنی د نړیوالې ټولنې ترکیب زمونږ استاسیون کوری تقریبا 9 میلیارد دلار کنگل اکده و حالت من همده شکل دوام که ده پیسو که منگل اساسه نیشو پیدا کوله او ده پول ده آغا نتیجه ده چه کم غلط تصمیمین و ده غلط رهبری ده خوانه ده افغانستان پا مورد که نیول که
بندن کروادان راسخ ستاس در ازم که تاثر تواه است ده دقی پر صوب چون برای امکانش تا او که چیرې اختلافونه ډېر شي ساسې پان باندې بیا په افغانستان کې یو کورنۍ جګړه پیښېدل شي
څل په څلو کې ګوري هر اختلاف چې وخت د حل لار نه پې مومي هر اختلاف چې بحران زیږوي هغه حتمی ولس دغه په وړاندې دریږي نن وی سبای او زویل سم ولس هم دا اوس د تعماده شوی دی چې د طالب په وړاندې ودرېږي خو امکانات نه لري او شرایط ورته نه مهیا کیږي مګر زویل سم د پاکستان د استخباراتو کړنه چې ګورم او نورې استخباراتي کړنې چې ګورم دا ته د نوي جګړو د پاره نوي طرحې او نوي پلانونه په کار اچولی دی او دوی غواړي یو ځل بیا افغانستان داخلي جګړو ته ورداخل کړي او د طالب تر چتر لاندې د ملا او د پانتون یا د یو معاصل ترمنځ یو بل دښمنی هم رامنځته شي اوس دا یو فکر خپور شوی دی چې په افغانانو کې چې ملا د تعلیم او د تربیې او د لوړو تحصیلاتو دښمن دی وخت چې یعنی تحصیلات مباسو او تنها او تنها مدرسه مخته شو د مدرسې او د مکتب ترمنځ دا دښمنۍ ته دوی لا نورم پراخوي دا دښمنۍ او د همدغه دښمنۍ نه ولس ځوانان د خپل د بقا لپاره د خپل د سباوون لپاره د خپل د امیدونو لپاره مبارزه ته دنګي دا چې هر چا ټوپک وو خو دا د دوی فرمانونه او د غمدغه طالبانو کړنه ده چې دغه ځوانان د مرګ سره مواجه کوي او دغه ځوانان به دې ته آماده کوي چې د داعش په لامل کې ولویږي د نورو تروسي ډلو ټپل په لامل کې ولویږي او هغوی عسکرګري وکړي او دغه وضعیت ته یا په مثبت یا په منفي بڼه باندې تغییر ورکړي خو زه ویل سم ای کاش کې خپل طالبان دغه ترجمان شي چې نور په افغانستان کې د پردو د اهدافو لپاره د جګړو لپاره لاپیګري ونه کی د خپل د افغانستان د جوړولو لپاره او د افغانانو د بچیا کولو لپاره او د اوخه د ترقی او د پرمختګ د کاروان د جوړولو لپاره خاصه پلانونه ولري او هغه طرحې وړاندې کړي ترڅو دنیا د سربي سره راکړه ورکړه او افغانستان د سیاسي ځوانو وځي او افغانان د سباوون لپاره یو امید پیدا کړي چې نور د مهاجرت ژوند د خپل د وطن په بازارځي کې کار واخلي او افغانستان د سیالانو سره سیالي ته ودانګي زه فکر کوم طالبان اصلا د دولتداري لپاره جوړ شوی نول او ندي څنګه چې مجاهدین جوړ شوی نول او ندي او زمونږ یو لوی اشتباه دا و چې دا خلک ورور د دین پتنګان دي دا کراتي دلته سوله راځي دلته امن راځي دلته دا راځي دلته پرمختګ راځي په تاسو سره چې موږ په هغه وخت کې چې کله مشه مصالحه ملي د بیت اعلان شو هغه وخت هم لوی اشتباه مونږه و چې دوی مون تحلیل کړي نه و چې دوی د دولتداري لپاره نه دي جوړ شوی دوی د پاکستان د پلانونو استخباراتي پلانونو د تطبیق لپاره دغه طالبان هم چرته دغه یو څیر لري ولی طالبان متوجه شي چې زیږنده د مجاهدینو نه ده نو بلان مکتبی یا د مکتب یا د تعلیم یا د سیاسی مفکوره د دوی یواره خو د دوی هغه وژنه درجه او د تباهي درجه فرق کوي یو ډیر زیات په سرعت سره او علاله ول کوي دا بل لږه کمال علاوه کوي کله دغه دواړه د اخوانیزم چتر لاندې د ترقی او د پرمختګ لاره په دوی کې نسته او دوی فقط او فقط جامع د اسلام په خطرات کې نیسي او خپل استفاده او خپل
کوروادان راسته سب چې وخت پاتې ورسېده لته سو هر یو د سیاسي چارو شنونکو اختر محمد راسخ او همدارنګه ای ساقت مر سب څخه نړۍ مننه چې پروګرام ته مو وخت پرې خو دا راغلی را سره ګډون وکړو او ردونکو لته سی مننه چې تر دا د مماز ماملتیا وکړه تر بل پروګرام خې چارې خو وخت
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio